وعليكم السلام ډیر مننه مصطفی صدیقی تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه شوی چې د امریکا تر څار لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي. په پیل کې خبرونه. د امریکا ځینو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکي وایي په ناوی ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون تر 10 ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټونو ته ستنیږي. د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. دوی د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو او د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په خاطر د دې نوې ستراتیژۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې د دغه هیئت مشري کوي د پاکستان تر دوه ورځني سفر وروسته پرون په کابل کې وو. جان مکین په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت په مقر کې یو کانفرنس ته وویل: موږ یو هم نسو ویلی چې په افغانستان کې د بریا خواته روان یو، ځکه نو په دې برخه کې په چټکۍ تغییر ته اړتیا ده. د زیاته کړه د مځکې پر سر تر ټولو ځواکمن هیواد باید د دې جګړې د ګټلو توان ولري. خو جان مکین او نورو سناتورانو ویل یوازې د پوځیانو د شمیر زیاتول کافي نه دي. ښاغلی مکین ویل تر هغو چې وسلول طالبان له ماتې سره مخامخ سوي نه وي، مذاکرو ته نه حاضریږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ارزونې بوخت دی او دغه هیواد ته له 3000 تر 5000 پورې د نورو امریکایي پوځیانو پر لیږلو هم غور روان دی. بلخ افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. د دغو ګډو پوځي عملیاتو موضوع د امریکایي سناتورانو یوه هیئت پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یاده کړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه ازادي رادیو ته وویل:
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسي سره خبرې کړې دي او پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به ترهګر په وړاندې ترسره کوي او دا عملیات په ایالاتو لخوا څارل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر راتلونکي ستراتیژي هم بحث وشو.
تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د هلمند چارواکي وایي په ناوی ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیر شپه په یوه اعلامیه کې وویل دغه عملیات له یک شنبې راهیسې په ناوی ولسوالۍ کې روان دي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې 40 تنه نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په هوایي عملیاتو کې د غوث ملاتړ ماموریت همکاري کوي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغانستان چې دوی اونې مخکې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجه د کرکټ سټډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د کرکټ بورډ اجرایه مشر شفیق سانیگزی ګالف نیوز ته ویلي د شارجه سټډیوم به د افغانستان د ټیسټ لوبو لپاره مناسب وي. ګالف نیوز وایي دا چې د امنیتي دلایلو په خاطر نړیوال ټیمونه د لوبو لپاره افغانستان ته نشي تلای، نو افغانستان به خپلې نړیوالې لوبې په متحده عرب اماراتو کې کوي. ښاغلی سانیگزی هغه راپورونه هم رد کړل چې افغانستان به د خپلې لومړنۍ ټیسټ لوبې لپاره تر 2013 کال پورې انتظار باسي. دو ویل د افغانستان د کرکټ ټیم به ډیر ژر خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وکړي او په دې اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې روانې دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 10 ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټ ته ستنیږي. دغه شرکت پرون ویل راتلونکې میاشت کې به د دې شرکت د موټرونو خرڅلاو بیرته د ایران په بازارونو کې پیل کړي. د ایران لپاره د موټر جوړونې د دغه جرمني شرکت د پروژو مدیر اندرس سوند ینسن په یوه اعلامیه کې ویلي ایران ته په ستنېدو به فولکس واګون شرکت د موټرو د بازار په نړیواله نقشه کې یوه بله تشه ډکه کړي. فولکس واګون چې په اروپا کې د موټرو د مارکیټ مخکښ شرکت ګڼل کیږي، په 2000 میلادي کال کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لګېدو وروسته له دې هېواده ووت. د اوکرين د ولسمشري دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکرين ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره به خبرې وکړي. د پوروشنکو دفتر پرون وویل چې نوموړی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کیف او واشنګټن د اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو او د اوکرين پر ضد د روسیې د اقداماتو په وړاندې د هڅو پر همغږۍ بحث او خبرې وکړي. د جون میاشتې پر یوویشتمه د اوکراین ولسمشر پوروشنکو په واشنګټن کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې استازي پر دې سلا سول چې په نږدې راتلونکي کې کیف ته سفر وکړي او موږ به ډېرې مهمې دفاعي موافقې لاسلیک کړو. مسکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له همدې کال راهیسې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ هم پیل کړی دی. له 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې له کبله تر 300 ډېر کسان وژل شوي دي. کرملین او سپینه ماڼۍ وایي ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا کتنه به د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G7 د مشرانو د هغې غونډې په څنډه کې وسي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. دا به د ډونالډ ټرمپ د ولسمشري دورې له پیل راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف وایي دا پروګرام د یوې بشپړې کتنې په توګه پلان شوی چې پکې به پر دوه اړخیزو مسلو بحث وسي. د رویټرز او جرمني خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سپین ماڼۍ هم تایید کړی چې دا دوه اړخیزه غونډه به د جمعې ماپښین مهال جوړه سي. تاسې ازادي راډیو ته واژیست. افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه سوی چې د امریکا تر سر لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي.
نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات وکړي.
پرون په کابل کې مدني فعالانو په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په باب کانفرنس ته خبري وکړه.
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا پېښور او کوټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ځینې انټرنیټي پاڼې بندوي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي.
په انټرنیټ کې د کرکټ د تکړه لوبغاړي شهزاد محمدی په دفاع کې یو کمپاین پیل شوی.
موږ دا کمپاین پیل کړ چې نړیوالو ته د کرکټ نړیوالې شورا ته خپل غږ ورسوو چې که تاسو سزا ټاکئ اول خو بخښنه وکړئ، که بخښنه نه کوئ نو حد اقل سزا ورته وټاکئ.
په نړیوالو مسایلو کوری چې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي تازه ازموینې عکس العملونه پارولې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمای کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې پر ګډو عملیاتو موافقه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په کابل کې پر دې موضوع د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو له یوه هیئت سره خبرې وکړې. دغه امریکایي سناتوران لومړی اسلام آباد او بیا کابل ته تللي دي. تفصیل اجمل ان نه.
دا ولسمشر اشرف غنی یو ویان نجیب الله آزاد وایي دی امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوه د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د ګډو عملیاتو په اړه موافقه کړي. د امریکایي سناتورانو همدارنګه ویلي چې امریکا به د دې عملیاتو د تایید او څارنې زمینه برابروي. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ګډ عملیات څه ډول عملیات وي؟ په دې اړه د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ګډ عملیات دا ګډ عملیات دي چې د ډیورند کرښې دې خواته دی چې داسې معلومات ولري چې ګواکې دې خواته د ترهګر پچوي په ترهګرو ځایونه دي وي چې هغه تر اوسه پورې داسې معلومات لا نشته په افغانستان کې داسې پرم ځایونه ولري. موږ حاضر یو چې نړیوالو ته ستا لاندې عملیات وکړو. همدارنګه په دې ګډ عملیاتو کې به موږ دوی ته وایو ځکه چې په تېره کې هم دا کار کړی د نظارت لاندې نه و. موږ چې هر اسناد لرو د هر ترهګریز فعالیت چې په پاکستان کې هلته پټنځایونه یا فعالیتونه په افغانستان کې افغانستان حکومت او ولس وړاندې جنګېږي، نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو، او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات دا هغه ګډه همکاري ده او دا هغه ګډ عملیات.
نجیب الله آزاد وایي افغانستان پخوا هم پرله پسې پر دې ټینګار کړی و چې پاکستان دې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د ترهګرۍ پر ضد جدي اقدامات وکړي، او موږ هم تل دې ته چمتو یو چې د پاکستاني لوري د دعوو په اړه د نړیوالو تر څارنې لاندې اقدامات وکړو. خو د ښاغلي آزاد په وینا پاکستاني لوری د یو درېمګړي تر څارنې لاندې د ترهګرو خلاف عملیاتو ته تر اوسه نه و چمتو. دا چې افغان استخباراتي ادارې دا وړتیا لري چې د کرخې اغاړه د هغه وسلوالو خوندې ځالې په دقیقه توګه مشخص کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او په اړه یې کره معلومات پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شریک کړي، ښاغلي آزاد د افغانستان پر استخباراتي ادارو ډاډ څرګند کړ. وی ویل
نو موږ په خپل استخباراتي معلوماتو کاملا باور یو، موږ هیوادونه هڅه همدغه وه چې موږ پر کامیاب شو چې پاکستان دې ته حاضر شي، په پاکستان هغه فشارونه راشي چې دی د بل هیواد درېمګړي هیواد یو نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې ژمنه وکړي چې دوی به د ترهګر پر وړاندې جنګېږي، او دا هماغه څه چې موږ یې په لټه کې وو.
دا چې امریکا مخکې هم په سیمه کې نظامي حضور او یو ډول څارنه لرله، د افغانستان او پاکستان پر دې ګډو عملیاتو به یې څارنه له پخواني حضور سره څه توپیر ولري او څه ډول څارنه به وي په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي روښانه. خو د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال ښاغلی آزاد وایي اوس د جګړې رهبري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس کې ده، نو د امریکا دا څارنه به په افغانستان کې د امریکا له پخواني حضور سره توپیر ولري. په عین حال کې له اسلام آباد وروسته کابل ته تللي د امریکایي سناتورانو هیئت ویلي پاکستاني چارواکو ته یې په څرګندو ټکو ویلي چې پر خاوره یې د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پټنځایونو موجودیت د منلو نه دی، او باید چې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي.
ومردل چې افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو او اقداماتو په تړاو خلکو ته وضاحت ورکړي. دغو مدني فعالانو پرون په کابل کې غونډه وکړه. تفصیل د ناجی سپی راپور کې.
د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي پاکستان له تیرو دریو اونیو راهیسې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځولو، د خندق کیندلو او د لا زیاتو پوستو د جوړولو تابع کړې ده، خو په وینا یې چې افغان حکومت په دې برخه کې ناڅرګند دریځ لري. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په تړاو وضاحت ورکړي. دوی دغه شان یو پریکړلیک هم خپور کړ چې د پریکړلیک یوه برخه د غونډې ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان داسې ولسته:
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا، پېښور او کوټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي، ځکه کوټه او پېښور د افغانانو خپله خاوره ده. د ملي وحدت حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې سرحدي پولیسو ته د سرحدي پر ځای بل نوم یعنی د پښتونخوا ځواک ورکړي. د ملي وحدت حکومت په سمبولیک توګه د محکمې پښتونخوا لپاره لس څوکۍ په ولسي جرګه او لس څوکۍ په مشرانو جرګه کې اعلان کړي. د پیژند پاڼو یا تذکیرو د ویش په برخه کې ټولو هغو وګړو ته د اخیستلو حق اعلان کړي چې له آمو تر اباسینا افغانستان کې ژوند کوي.
دوی دغه شان د افغانستان په نړیوالو ملګرو په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د پاکستاني پوځ د مداخلو مخه ونیسي. یادو مدني فعالانو وویل کچېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په پراخو ولسي لارینونو به سپورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو په دې وروستیو کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د وختلو د مخنیوي په هدف ترسره کړی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه دوی په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی او ټینګار کوي چې افغان حکومت حکومت به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې په ډیورن کرخه اغزن سیم وغځوي. د جمهوری ریاست مرستیال وین نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لاسوهنه په اړه باندې موږ نه یوازې چې ژغ پورته کړی دی بلکې اسناد معتبر مرجعو ته هم سپارلي دي. د افغان حکومت به هېڅکله دې ته اجازه ونکړي لکه تېر ستر او د سخت غبرګون سره به مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې هم د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لورې په کرخه د اغزنو سیمو د غځولو او دروازو جوړولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان حکومت دا اقدام وغنده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت هغه ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. اکرام الله اکرام له کابل.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پریکړې له مخې به ټولې هغه انټرنیټي پاڼې وتړي چې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پیښوي او په ترهګرو پورې اړه ولري. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه په هغه لیست کار کوي چې کوم او څومره ویب سایټونه باید وتړل شي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي، یا تشدد ته کار کوي، ترهګرۍ ته کار کوي، نفاق ته لمن وهي د افغانستان د قومونو او د خلکو ترمنځ، دغه سایټونه بلاکوو او د هغې محتوا به د بلاک کېدو نه مخکې یو ټیم به یې څېړي او دغه ټول مواد به یې کتل کېږي.
د ښاغلي ننګیال په خبره په هغه ویبپاڼو کې چې باید وتړل شي نه یوازې هغه ویبسایټونه شامل دي چې د دولت ضد خپرونې کوي او ترهګرو پورې اړه لري، بلکې هغه انټرنیټي پاڼې هم پکې دي چې په افغانستان کې قومي او ژبنیو تعصبونو ته لمن وهي. افغان حکومت په داسې حال کې د اقدام کوي چې په کراتو په تبلیغاتي جګړه کې د وسلوالو مخالفینو د برلاسۍ په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د مخالفینو په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د ولسي افغانانو ذهنیتونه یې خپلې خواته اړولي او له دې اړخه افغان حکومت ډیر زیان ویني. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت وایي چې په دوهم پړاو کې به د ټولنیزو رسنیو ټولې هغه پاڼې او اکاونټونه هم وتړل شي چې په دې برخه کې زهرجن تبلیغات کوي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي د دې موضوع په اړه بېخبري وښوده. اخوا نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي، خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکي اړخه د دغه اقدام د عملي کولو توان نه لري. د دغه ادارې مسؤل مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
د مونږ غوښتنه ده چې دا ویب سایټونه بند شي، خو د قانون پر بنسټ. مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکي ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغسې تخنیکي توانایي نه لري که دوی د امارت اسلامي یا د تش په نامه دولت اسلامي سایت بند کړي، په اتومات به نه ځینې بل سایټونه هم بند شي چې دا د بیان د ازادي پر وړاندې یو ګزار ده او پر ضد ده.
د خاغلی خلوتګر اندېښنه دا ده چې حکومت به د تیر په څیر د دولت ضد ویبپاڼو د بندولو سربیره د تخنیکي پوهاوي د نه موجودیت له کبله یو شمېر عمومي انټرنیټي کانالونه هم وتړي. دی وایي چې د دې ویره هم موجوده ده چې افغان دولت به له دې فرصته په ګټې اخیستنې د خپلو سیاسي مخالفینو انتقادي انټرنیټي خپرونې هم بندې کړي، خو د مخابراتو وزارت بیا وایي یوازې هغه ویبپاڼې تړل کېږي چې دولت ضد خپرونې کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې افغان حکومت هغه ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. د افغانستان د کرکټ مینوالو په انټرنیټ کې یو کمپاین پیل کړی چې د کرکټ نړیواله شورا یا ICC شهزاد محمدی ته عفو وکړي یا یې جریمه راکم کړي. دغه شورا څو میاشتې مخکې شهزاد محمدی د قوت بخښونکو درملو د کارونې له کبله د څه مودې لپاره د کرکټ په مسابقو کې له برخه اخیستو منع کړی. په امریکا کې میشت د دغه کمپاین له یوه پیلوونکي جعفر هند څخه مې په دې اړه نور معلومات وغوښتل.
شهزاد محمدی باندې د کرکټ نړیواله شورا دا خبره ثابته کړې چې هغه ممنوع درمل خوړلی دی، هغه درمل چې باید لوبغاړي ونه خوري د خوړلی دی او اوس د لوبه بند شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د کرکټ نړیواله شورا په اړه پریکړه وکړي. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه پریکړه دې ژر تر ژره وکړي او که بیخي شهزاد نه بخي نو لږ تر لږه سزا دې ورته کمه وټاکي، ځکه دا ډول په حساب جریمو او یا کارونو سزا تقریبا د شپږو میاشتو نیولې تر دوه کالو پورې. د شهزاد افغانستان د کرکټ مهم لوبغاړی د افغانستان ورته ضرورت لري، نو موږ دغه کمپین پیل کړ چې نړیوال او د کرکټ نړیوالې شورا ته خپل غږ ورسوو چې که تاسو سزا ټاکئ اول خو بخښنه وکړئ، که بخښنه نه کوئ نو حداقل سزا ورته وټاکئ.
اوس چې افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی، که په آینده کې دغه سي مسایل مخ ته راځي د ډوپینګ یا نور مسایل، څه فکر کوي چې تر پخوا به د آی سي سي برخورد د افغانستان په وړاندې تر دې جدي وي؟
تاسو پوهیږئ چې افغانستان تازه دوه هفته کېږي د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړی شوی دی. افغان لوبغاړي له ډېرو قوانینو سره تقریبا نا آشنا دي، او یا لږ تر لږه په کور دننه داسې ورته یو څوک نه وو چې په نړیوال ستانډرډ باندې دوی پوکي. ممکن د دې نه ځینې سرغړونې شوي وي. هغه شهزاد ویلي دي چې ما دغه کار قصدن نه دی کړی، یعنی مثلا ما خپل شهزاد سره یو ځل خبرې وکړې، هغه ویل چې زما په سر هم درد دی، زه درې ګولۍ خورم. شاید په هغه ګولۍ کې هغه مواد وي چې د کرکټ نړیواله شورا نه غواړي چې لوبغاړي وخوري، ځکه زموږ استاد په هیواد کې خو یو عادي قسم چې درملتون ته لاړ شي یو ګولۍ اخیستی شي د طاقت او د درد او د دې شیانو. نو افغان لوبغاړي د دغو مسایلو سره نه آشنا دي، خو د شهزاد قضیه یو ښه کیس کېدی شي د نورو افغان لوبغاړو لپاره چې دوی په آینده کې ډېر دقیق او ډېر جدي واوسیږي، او د کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ باید په دغه برخه کې نور هم جدي واوسیږي، او یو تګلاره او هغه دواګانې هغه شان درمل چې منه دي هغه باید د لوبغاړو ته پوهاوی ورکړي، لوبغاړي پوه کړي چې په آینده کې دا ډول کار ونه کړي، او یو ښه درس کېدی شي د افغانستان د نورو لوبغاړو لپاره.
بله، د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا شهزاد محمدي ته مدافع وکیل نیول شوی دی تر دې قضیې وروسته. تاسې د کرکټ مسایل زیات تعقیبوي، فکر کوي چې دا اقدام کافي دی؟
طبعا نو مدافع وکیل نیول خود شهزاد خپل حق دی، او کرکټ بورډ باید دا کار وکړي. هغه د افغانستان لوبغاړی دی او دا د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلیت دی، بل لار نه لري د افغانستان د کرکټ بورډ پرته له دې چې مدافع وکیل ونیسي. خو په دې اړه ډېر جزئیات نشته چې دا مدافع وکیل څوک دی، څنګه نیولی دی، قضیه چیرته رسېدلې. ما خپله دا نن شهزاد سره خبرې وکړې چې وایي زما مدافع وکیل بیا هم وخت غوښتی د کرکټ نړیواله شورا نه یو څو ورځې چې دغه قضیه نوره هم هغه دوی ورته هغه سپورټیو ډاکومنټ او یا هغه اسناد چې د شهزاد د قضیې په ننګ ښه برابرې دی شي د هغه لپاره وخت ورته غوښتی دی. نو وکیل ورته نیولی دی، دغه هم هغه حقوقي لار ده چې ته به وکیل نیسي. خو بیا هم د کرکټ نړیواله شورا به خپله پرېکړه کوي. ښه خبره دا ده چې شهزاد په خپله ویلي دی چې ما دا کار کړی دی، مګر قصد مې دا کار نه دی کړی، چې ممکن په سزا ټاکلو کې موږ داسې فکر کوو، هیله مودا ده چې شاید شهزاد سره مرسته وکړي، ځکه که دې انکار کړی وای بیا پې ثابت شوی و نو بیا به هغه په حساب یو رقم ته دروغجن هم ثابتېده، او د کرکټ نړیواله شورا به خپل سزا هم هغه حد اکثر ورته ټاکو. نو اوس شهزاد خپله دا منلی ده، ویلې چې ما اشتباه هم دا کار کړی دی، نو شاید دا مرسته ورسره وکړي چې سزا یې کمه وټاکل شي. زموږ د کمپاین مهمه غوښتنه هم همدغه ده.
جعفر هاند وو له امریکا دغه کمپاین په بابې را سره خبرې کولې چې پکې د کرکټ له نړیوال شورا شهزاد محمدي ته د عفو یا هم د جرمې د کمولو غوښتنه شوی ده.
زیم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ريډيو سره واوري.
د کرکټ ملي ټیم د راتلونکو سه شمې پرز د ام سي سي په وړاندې مسابقه کوي. دغه یو ورځنۍ مسابقه د لندن په لارډز میدان کې کیږي، خو په دې لوبډله کې د شهزاد محمدی نوم داوري نسته. احمد شبر نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه دوه مقالې د دوو غونډو په اړه خبرې کړې دي، چې یوه یې غلې بلې له شور او زوږه ډکه د کابل د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره وه چې د موټرو له هارنونو سره ملګرې وه. د ورځپاڼې په باور د دوشنبې په ورځ د څو سوه موټرو کاروان چې شعارونه یې انتقالول، هارنونه یې کول، او د هغو وو قربانیانو عکسونه یې ورسره راخیستي وو چې د جون په میاشت کې د کابل د مظاهرو پر مهال له پولیسو سره دا خو ډپ پر مهال وژل شوي وو. دا له شخړو ډکه مظاهره د کابل په سنبخ چوک کې د مې د یو دېرشې منټې د موټر بم د پیښې لپاره شوې وه. واشنگتن پوسټ د مې د یو دېرشې منټې د قربانیانو د ستاینې غونډې ته هم اشاره کړې چې د یکشنبې په ماښام په کابل کې د ناټو په قوماندانۍ کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې یو شمېر جګپوړي امریکایي یا اروپایي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی په پیښه کې د وو وژل شویو پولیسو کونډې او د هغوی خپل خپلوان وستایل، او همداراز په لسګونو امنیتي ټپیان په خپلو ویناوو کې وستایل. د ورسپانې په باور هم د یکشنبې د ورځې غلي غونډه او هم د دوشنبې د ورځې له شوره ډکه غونډه په حقیقت کې د کابل د موټر بم چاودنې د ملکي او پوځي چارواکو د درناوي لپاره وي. په دې چاودنې کې چې د ټانکر په واسطه وشوه تر 150 ډېر کسان ووژل شول او تر 600 زیات ټپیان شول. بلې امریکایي ورسپانې باسټون هرالډ بیا کابل او اسلام آباد ته د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو سفر څارلی. د ورسپانې په باور د پلاوي مشر سناتور جان مکین په اسلام آباد کې د پاکستان د سر اعظم نجف پوری سلاحکار سرتاج عزیز او د پاکستان له لوی درسیس قمر باجوه سره وکتل او ویې ویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په سیمه کې سوله نشي ټینګېدلی. ورسپانې د پاکستان د سفر پر مهال د سناتور جان مکین هغه خبره راخیستې ده چې په ټویټر کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه لیکلي وو: زموږ روابط اوس تر بل هر وخت مهم دي. باسټن هرالډ ورسپانه بیا افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو بین القارئي بالستیک میزایل ازمایلی دی، بلخوا چین او روسیې په دې اړه عکس العمل څرګند کړی دی. تفصیل اجمل انه.
په کرملین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو په یوې ګډې اعلامیې کې په یو وخت د شمالي کوریا د اتومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او د امریکا او جنوبي کوریا د پراخو پوځي تمریناتو د پټه په درېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د روسیې او چین مشرانو ترمنځ له دې لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي مسکو او پیکینګ له واشنگټن غوښتي چې په جنوبي کوریا کې د تاد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم له لګولو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښ په وړاندې د توغندیو د دې دفاعي سیستم فعالول لازم بللي. چین د شمالي کوریا له خوا د اوږده واټن ویشتونکو توغندي د وروستۍ ازموینې وروسته له ټولو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ ویلي هیواد په قاطع توګه د شمالي کوریا د هر هغه فعالیت مخالف دی چې د توغندیو د ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا له پریکړو سره په مخالفت کې وي. جاپان د شمالي کوریا له خوا د توغندي د وروستۍ ازموینې په وړاندې سخت اعتراض کړی او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو وخکار سرغړونه بللي. شمالي کوریا د سې شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د هوا سانګ څوارلس په نوم د لرې واټن ویشتونکې توغندۍ په بریالیتوب ازمویلی دی. شمالي کوریا وایي دې توغندي له مځکې په 2800 کیلومتره ارتفاع کې 9 دقیقې الوتنه وکړه او هدف یې له منځه یووړ. په امریکا کې د لری واټن ویشتونکو توغندیو یو څیړونکی ډیوید رایټ ویلي که چیرې د دې توغندي د ارتفاع او د الوتنې د وخت په اړه اطلاعات سم وي نو په عادي مسیر کې دا توغندی 6200 کیلومتره واټن وهلی شي او د امریکا د الاسکا سیمې ته رسیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د دفاع وزارت د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د ځینو پوهانو ارزونې رد کړې دي. د دې هیوادونو څیړونکو ویلي چې د شمالي کوریا له خوا ازمویل شوي توغندي یوازې 515 کیلومتره ارتفاع واخیسته او د الوت فاصله یې له هغه ځایه چې وتوغول شو تر هغه ځایه چې د جاپان په اوبو کې وغورځید 510 کیلومتره وه.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. یو افغاني اصل امریکایي د کډوالو او پناهغښتونکو کیسې د نیویارک شهر د ټایمز سکوير یا میدان تر رسولې دي. جزئیات له فریبا ظاهر خبري.
که ته هم دا امکان سته چې دا غرفې ډېر ژر له سړکونو ټولې سي، خو دغه افغاني اصل امریکایي هنرمند غوښتي د دې غرفو په ایښودلو سره د هغو کډوالو او پناهغښتونکو ستونزې او کړاوونه خلکو ته ورسوي چې امریکا ته د تګ په لاره کې یې ګاللې دي. دغه څلور غرفې د نیویارک په ټایم سکوير یا میدان کې شودل سوي دي. هر لاروي کولی سي ګوشي واخلي، خبرې نسي کولی، خو د کډوالو ثبت سوي کیسې اوریدلی سي او هم کولی سي بیرته خپلې ستونزې او کیسې له کومې پوښتنې پرته ثبت کړي چې امریکا ته د ورتګ په لاره کې ورباندې تیر سوي دي. دا ابتکار افغاني ولسله امریکایي امان مجددي کړی دی. مجددي له لارویانو غواړي چې د 15 دقیقو لپاره خپلې تجربې او احساس له ژباړې پرته ثبت کړي او نورو ته یې ورسوي. خوشغلی مجددي فرانس پلس خبري اژانس ته ویلي حتی که تاسو د هغوی په ژبه هم پوه نه سوئ، بیا هم کولی سئ د هغه احساس درکړئ. دا هنري پروژه چې یو ثبت سوی کاست دی، د نیویارک د اویا تنو اوسیدونکو ثبت سوي کیسې دي چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې به دوام وکړي. امن مجددی د لمړي ځل لپاره په 2014 کال کې پر دې پروژې کار پیل کړ. یعنی مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ لپاره خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړي او امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په اړه وینا وکړي. وروسته لاغې چې د ولسمشر په توګه د دندې له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ د یو شمېر عمدتاً اسلامي هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګوه، په امریکا کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخامخ شو. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې بدلیدونکی سیاسي وضعیت د دې لامل شو چې د امان مجددي دې پروژې ته ډېر پام وسي.
ستاسو له پیغامونو
افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي، که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زابیا بختی سوا ساتي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا په دوړو غوندونو پوری اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي غوښتنه وکړه. بلخوا افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو پوځي عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجې د کرکټ سټډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 12 کال ځنډ وروسته بیرته راتلونکې میاشت د ایران مارکیټ ته ستنیږي. کرملین او سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره به خبرې وکړي. افغان امنیتي ځواکونو د کابل د امنیت لپاره یو ګډ پلان تصویب کړ. په دې هدف پرون غونډه شوې چې اجرائیه رئیس پکې د امنیتي ځواکونو ترمنځ پر همغږي ټینګار وکړ. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
افغان درې ګونو امنیتي ځواکونه د کابل ښار او کابل ولایت د امنیت لپاره د یو جدي او پراخ امنیتي پلان جوړول پیل کړل. په دې مناسبت د سه شنبه په ورځ په کابل کې د کابل ګارنیزیون، ملي امنیت، د ملي پولیسو او د کابل د ولایتي شورا مسؤلینو یو ګډه مشورتي ناسته جوړه کړې و. غونډه ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امنیتي ځواکونو ترمنځ په همغږۍ او له امنیتي ځواکونو سره د خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ. خاغلی عبدالله وویل امنیتي ځواکونه باید لا هڅه وکړي چې په کابل ښار، کابل ولایت او نورو سیمو کې د ناامنیو مخنیوي ته تدابیر جدي کړي او په دې سره خلک په امنیتي ځواکونو باوري شي. د په هیواد کې د روانو ناامنیو لاملونه داسې په ګوته کړل.
در این شکی نیست که سعی و تلاش صورت گرفته و صورت میگیره، اما در این هم
پدی که شک نشته چه هستی شوی او کیگی. خب پدی هم باید طول قانی و سوچه پا کارونو که نیمگرتیا ویشته. یوایی ده حق و بنسرتون و ترمند ده همغگی نشتواره ده چه ده امنیت مسئولیت پر غاره لری و بلا ده خلک و لاستازی و سر ده امنیتی زواکونو ده اریکو نشتواره ده.
خاغلی عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه باید په نوي پلان کې دغه نیمګړتیاوې له منځه یوسي. اجرائیه رئیس دا هم وویل چې د کابل ښار په وروستیو پیښو کې چې خلکو ته پکې د سر و مال زیانونه ورسېدل وبه ارزول شي او د قانون له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. دا هم وویل اعتراض او مظاهرې د خلکو قانوني حق دی. امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت خوندي کړي او اعتراض کوونکو ته هم پکار ده چې قوانین تر پښو لاندې نه کړي. دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د جوزا د میاشتې په 10مه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه په ټانکر بم چاودنه کې څه باندې 150 کسان ووژل شول او شاوخوا 450 پکې ټاپیان شول. د اجرائیه رئیس له سپارښتنو وروسته یا د امنیتي مشورتي غونډه له رسنیو پټه ترسره شوه او په پای کې د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضل امان د امنیتي ځواکونو او د کابل د ولایتي شورا د مسؤلینو ترمنځ د شو بحثونو په حق له وویل.
هدف تدویر د جلسې ما چګونه میتنیم امنیت ثبات
زموږ د دقیق غونډې هدف دا و چې په کابل کې امنیت او ثبات ټینګ کړو، غوښونه معلوم کړو، د دندو د ویشلو لپاره کره پلان ولرو او پریکړه مو وکړه چې د دې ډول غونډو موضوعګانې له ټولو کابل ښاریانو سره شریکې کړو.
افغان کارپوهان د دې ډول پلانونو جوړول بې ګټې نه ګڼي خو پر پلي کولو یې ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض آزادي راډیو ته وویل
دلته امنیت یو څه ټکنی دی، د دې لپاره خانخا باید دولتي ارګانونه یو عمل تنظیم کړي. یقینا د دې پلان به هڅه وسي چې تطبیقي جنباب دقیق ولري، خو که په سل کې سل هم تطبیق نشي یو قدم وي د امنیت پلار کې دا هم ډېره لویه خبره ده.
که څه هم د کابل د ولایتي شورا ځینې غړو د کشفي او استخباراتي ارګانونو پر کمزوریو انتقادونه وکړل، خو د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د کابل ښار او ولایت نوی امنیتي پلان به د درې ګونو امنیتي ځواکونو په همغږۍ او ګډو هڅو سره په جدي توګه پلی شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام د همدې خبرونې په لړ کې اوریدل سي. اوریدونکو ته یادونه کوم چې ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر او بجو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې د غرض په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل علب، مهترلام، خوست، پارون، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې د اف ام 3.15 څپه صافه اوازه اوریدلی سي. هغه اوریدونکو چې په بیلابیلو سیمو کې دي او غواړي چې موږ له خپلو جدي ستونزو خبر کړي، کولی سي چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې همدغه شی به خپل پیغامونه راته ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمیره فعاله ده، 0 وسوه وویشت درې څلوېښت یو شپېته. په بلخ ولایت کې د کلدارو او شورتپې ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت لري چې د ازبکستان سرحدي ځواکونه افغان شپانه یا هم کب نیونکي په یوه او بل نامه نیسي او بندیانې وي. مجیب رحمان حبیب زئی په دې اړه رپورټ لري.
په بلخ کې د ازبکستان له پولو سره په پروتو سیمو کې خلک شکایت کوي چې ازبکستاني پوځیان او نظامی کښتۍ د امو سیند له سواحلو څخه افغان ځوانان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیسي او بیا یې زنداني کوي. په بلخ کې د کالدارې او شورتپې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له کلونو را په دې خوا د ازبکستان سرحدي پوځیان د امو سیند په سواحلو کې د افغانستان په خاوره کې دننه غیر قانوني او خودسره کړنې ترسره کوي، خو هیڅ قوت یې د مخنیوي توان نه لري. د شورتپې اوسېدونکی محمد نظر وایي چې له سو کلونو را په دې خوا د بلخ او ازبکستان په مرزي سیمو کې لسکونه ځوانان د ازبکو پوځیانو لخوا د قاچاق په تور نیول شوي او لا یې هم سر نه وخت نه دی معلوم. هغه وویل محمد نظر وایي دا کسان اکثرا د امو سیند په سواحلو کې د چوپانۍ او یا هم د بوټو د ټولولو پر مهال د افغانستان په خاوره کې د ازبکو پولیساتو پوځیانو لخوا تښتول شوي او بیا زندانی شوي دي. د کالدار ولسوالۍ یو قومي مشر علامراد وایي چې اکثرا زندانی شوي ځوانان په ابد حبس محکوم دي چې د تاشکند، ترمیز او د ازبکستان په نورو زندانونو کې ساتل کیږي. هغه وویل د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د ستونزې د حل په خاطر بنیادي کارونه نه دي ترسره شوي. د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې اکثرا دا ځوانان د افغانستان له خاورې د نباتاتو د ټولولو، چوپانۍ او یا هم د کب نیونې پر مهال د ازبکستان پوځیانو منګولو ته ورلویږي. حدید زیاته کړه
گاهی این مسائل اتفاقات افتاده که اینها از طرف
کل هم داسې پک شوی چې تا کسان د ازبکستان سرحدي مسولانو او یا هم د سرتیرو لخوا څورول شوی دي. کل هم دا ادعا دوی کوي چې زموږ لوري کسان قاچاق تر سره کوي. خو دا موارد د ازبکستان هیواد او د بلخ ولایت په مرزي سیمو کې ډیر موجود دي او ستونزې ته هم رسیدګی نه ده شوی. دا مشکل نه دی حل شوی. تر دې دمخه د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازیر اړو ته ویلي چې د نیول شویو کسانو دقیق امر نه دی روښانه، خو د خوشي کېدو لپاره یې دولت هڅه کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ازبکستان ډیپلوماتیکي سرچینې او په بلخ کې د هغه هیواد قونسلګرۍ نه غواړي په دې اړه څرګندونې وکړي. په شمازون کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د مقابل لوري سره یې خبرې پیل کړي او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
ازادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشحالي په هیله. دا اونۍ د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت له یوه مسؤل سره ستاسو پر ستونزو غږېدلی یو. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، همدا مرکبه په ګډه سره واورو. لومړی به د زابل ولایت څخه د یوه اورېدونکي پیغام در واورم چې د اوبو د کموالي په اړه شکایت کړی دی، چې همدا او نورې ستونزې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال امان الله غالب ځوابوي. لومړی د زابل اوسېدونکی.
السلام علیکم، زه حاجی قدیر د زابل د ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطحه ورځ تر بلې په کمېدو ده او خلک د ډېرې ویرې سره مخامخ دي. داسې د اوبو سطحه ډېره کمېږي، د باغونه په مړاوې حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تېر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. تېر کال داسې وخت رالی چې په ټنکرانو باندې باغونه اوبوله، په ټنکر بې اوبه راوړلې د یو ډامه څخه درو ده، هغه باغونه بې اوبوله. نو زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه، تر هره مرسته موږ ته دغه د بندو مرسته د ولس لپاره په ګټه ده، د ولس اعباد نه شي. نو مشکلات زیاتېږي دغو څخه، نو تر هره پروژه موږ ته دا پروژه دغه ده چې دوی دغه وړکې بندونه وي که غټ بندونه وي، دا باید وتړي. د دې پروژې باید عملي کړي په دې وطن کې. وسلام.
بله غلب صاحب، تاسې د دې اورېدونکي آواز واورېدی که تاسو دوی ته جواب وایست وایي چې د زابل په میزان ولسوالۍ کې د اوبو سطحه کمه ده او خلک ډېر شکایت لري د باغونه وچېږي. مېرمنې
مهربان مشکل د اوبو سطحه کمېدو د تغییر اقلیم مشکلات زیاتېږي. د اوبو سطحه کمېږي همدې لپاره وزارت نل جواد د بندونه د مشکلاتو لپاره خوندې کال کې نوي بندونه پلان کې نیولی، پاس بندونه ډیزاین کېدلی، پاس بندونه مطالعه کېږي، پاس بندونه بندونه جوړېږي. انسان دې کاله تو مشخص د زابل ولایت تاسو دقیق معلومات لستلم تاسو کېږي چې هر یو ولایت کې مونږ د حوزې دریایي ریاست لرو. تاسو لاس د حوزې دریایي ریاست لاس د هغې برنامې نه مکمل د وزارت نه جواب کوم مسؤلیتونه څنګه لري. بعض افکارونه چې وزارت نه جواب باندې اغلبي بعض کارونه چې د خپله ولایت د وزارت مالداري د زراعت وزارت سره اغلي او بعض کارونه چې قانونونه چې خلک اوبه نه اخلي کارزونه دي دغه د وزارت انکشافدهات مسؤلیت دي. تاسو که دومره زحمت کېږي دا رو لاس وزارت نه جواب د ریاست حوزې دریایي خپله زابل ته لاړ شي او خپل مشکل ووایي. هغې سره د انسان کوم معیاري رسمي دي هغې به مقام وزارت ته چې بیا مرسته هغې مثل لیکي مونږ روز کوم بندونه کوم پلان چې دی کوم خلق یو سال ته مونږ کار کوو د اوبو دپاره مونږ ورسره شریک اسمان شریک کولی شو. او لیکن هغه خلک پته ولګي چې دوی هغه ځې مشکل د بند د خاطر دی که زمونږ مسؤلیت دی که نه د کوم کانال دی او کوم بېخارې دی چې د بل وزارتونه هغې باندې مشکل کېږي چې هغې سره به مونږ اړیکه ونیسو هغې سره کوم شریک اوسې. نو امیدوارم چې دوی وزارت ته یا خپله ولسوالۍ ته ولایت طرف نه
رسم نوی دی چې موږ لکه چک کوم دا پروژه ولې دی واغه مشکل کوم دی چې آیت راشي مستقیم رزق کوم دی خو مشکل کوم دی کوم برنامه کوم نمونه لرو یا کوم ولای چې په نومو کې شامل شي یا بل کوم دا کار وشي مشکل حل شي تر
بله مو څه یو بل عمومي ستونزه چې البته ډیر زیات شکایتونه مشترزي خو یو بل ګزه تاسو ته پلیکوم چې هغه د بدخشان ولایت کې د دې اوریدونکو आवाज مو ری بیا
ما ولایت بدخشان هستیم ولسوالی درایم قریه پینگانه ما 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم آب خوردنی از دریا آب میاریم تخمینا 40 دقیقه ما رای تایم کنیم 1000 خانه هستیم آب صحی نداریم بسیار با تکلیف هستیم زمستان بسیار سخت است ما آب رسانده نمیتونیم امی عرض مرا به مقام بالا برسانیم بسیار از امی آب سرک ما بسیار با تکلیف هستیم بسیار کارمندان دولت پارلمان رئیس جمهور بسیار چیزا را وعده کرد با وعدهش وفا نکرد ما مردم از امی آب بسیار با تکلیف هستیم تشکر از شما خدا حافظ
غلب سب تا دیگه باز مواردی
مشکل او بو هم نفست مزش مخی تصدیبه که درې وزارت کار کوي او یو ریاست عمومي د افغانستاني دي اوس وزارت نرجوات مسؤلیت لري سره بندونه او د مین کانالونو چوبو ول دغه نه واسو لازمي مسؤلیت دي بدخشان کې اوس ما ته یاته اوس کوم پروژه د موږ وبول لري د شوراپک بند نو څنګه جوړو چې شوراپک بند تر جديد من هیڅ نه دي هغه نه کولی شي چې وبور ته کانال جوړ شي ته وبور کو لیکن باقي دوی ورسکور وګوري دوی کولی شي وزارت زراعت مالداری ته دغه سره کوم کار اتر بلکې شمیره ته وباخلی یا انتر انکشاف جهاد وزارت سره اجنه یا هم دا د اوپر چې یو ټول مشکل څه دی ستنده دی یو خبره کو یو رسمیت په ټکي رسمیت رولو څه د کولی شي هغه رسمیت اړیزه طرف ته دغه څه خپل او سره محل طرف ته چې موږ معلومات کوو چې آی دې کوم کولی شي څه برنامه آی کنه څه نشته امکانات دي د زموږ کوم اداره مسول دي هغه مطابق خو د خپل نشو کار مخکله شي نو زه د پاکستان د هر ولسوالۍ د مشخصه د دې د ولایت معلومات ما سره نشته خو هم کوشش کوم چې خپل معلومات راکړي یا زموږ نمبر او پاور کې یا لاس یا کته هغې د دې خپل پاکستان کې بل د خپل اجازه ثبت یا اگر مسلین څه خبرو کړي چې هغه سره کمکاري وکړي
بله او یو دوه نور اوریدون کې دی غلب صاحب چې هغه به د برېښنا په خطر باندې خپل شکایتونه سره کوي نو موږ فکر کوي چې تاسو باید وکاله سي دوی ته جواب ورکړي دوی به اول وورو بیا دواړو ته تاسو جواب ورکړي سم
ما کوم چې بریالي خبر له کوم د نیمګړ څخه د آزادې رادو محترم کارکوي او ریدل کو تاسو ته سلام الله علیه وسلم موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د دې برېښنا په لاس پکار شي ایا دا حکومت دانش کې چې د برخنا فارنه وو چې دا د ورمانانو ته یو سات یا د دوه ساتو نه ډیره نه نو او په ځکه چې دا د حاضرۍ او پروزه کې دا برخنا نه وي نو ایا دا خرڅي او کدا سوځي چې ډیر په درنه خيله کو چې دا چارواکي دې خپل فارنه وو چې سلام خو له پامه
غلب سي د ننګرهار ولایت څخه د غورور وایي مخصوصا پروژه کې د برخنا نه ډیره سخت ده کنه نو دا شکایت لري بله
ولنه ننګرهار ولایت کوم د افغانستان خو ولې سپیشل طرف نه یو څه دې د پروژو پایګری کوي موږ درې غټ پروژې لرو ننګرهار ته اوس هم از سم ننګرهار د دوکان فرمونه مو څنګه په مکمل کو موخه سلويخ میګاوات پر برښنا او تور کول موږ اوس هم د غزر شت شپته نه جامه تر استلې دې ادمن یو افتم دوه تر مخته موږ ستا برښنا خو د برښنا یاڅه هغه ستا او تور کو نو هغه څه دې کوم بل کوم دوه پلان موږ سره نه پاره شي چې اوس هم په ورکات ملي د پروژې ته دې اعلان لپاره چې امیدوار نشو چې کمپنۍ راشي د پروژې یو څلور ځله دا ونه لمر افتابي پروژه سره موږ کار کوو امیدوار نشو چې اثر شي چې هم پاره کړي پر خور کې او خپل خار ته دا تولیدي کوو او هم څنګه یو اوس د بانک اصلي طرف نه یو بل پروژه منځور شوی دی ادمان تاسو یو وخت له سره چې دا غد الزاد د کادا بنزا شاهد به چې د دې ځکه یو ځکه لې سره موږ یو 200 میگاوات لاین کابل د
کابل نارغندین طالبات عادتا خط انتقال لاین ورته دیګو چې بارک وارداتی نی هغه سره شدید چې موږ خپل بارک تولیدي سره وزیب کیږي نو دا دوه دریم پولیس د دریم پولیس څنګه نگرهار د پاره موږ منځ کې سروبي کې ای دی بی سره بانک انکشاف واسي سره موږ لاسلیک کړی دی د خپل سل میګاوات انرژي استابې د نغلو ان سره ورته جوړیږي دا درې پولیس ان شاء الله متانه سره تاسو شي او د زر د کادونو د وکیږي چې ان شاء الله مشکل به حل کیږي لیکن تیر کال نه اتمن په دې شاهد دی چې د دې برخې خشو دی او کوم نغلو او درونته برخې موږ اخلو د دې ځخن اتیا څخه د برخې ټول ځین نه هر خار ته هغه ته خبر پاتې او نه چې اوس د کار د تکمیل کیږي ان شاء الله د زر د لابات نه موږ لغمان د برخې ورکو هغه پروژه زیر کار دی نو
بله بله او یو ورسته پیغام چې د هلمند ولایت خیوه د سراسته ولې دی تاسو او وری بیا ورسته جواب ورکړي
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت څخه تاسو سره د رادیو د لین کې ما خپل پیغام پریږدم د هلمند څنګه چې د هلمند ریښنا پر دې را ده شو خو بیا هم ویني مشکلاتونه تاسو موږ یو ترانسي چې پر شل کور باندې موږ ته دولت نصب کړی دی آل دا چې دین برکیان چې څو پنځه سوه افغانۍ ورکې د هغه لین بې میټره تروپ شتلی نو زموږ ترانسپورت دا درې میاشتې کېږي چې سوی دی خو اوس چې موږ رایسط برېښنا ته مراجعه وکړو هغه وایي لک افغانۍ مصرف راغلی دی نو موږ باندې لک روپۍ نه جوړېږي آل دا چې موږ پر شل کور دا ترانسپورت یو دا موکتیان چې ستړلی و دا پنځه پنځه سوه چار برکې دور کړي وي چې ستړلی و ورور دوه سوه کوره ته یې ورسوله خبره اوس موږ ترانس یو سوی دی دا درې میاشتې کېږي موږ بیا بار کوي برېښنا راسته چې موږ مراجعه وکړو هغه وایي لک روپۍ مصرف راغلی دی نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا ویله کوو چې زموږ اواز در لوړ مقاماتو پورې ورسوي نو موږ په دې فرض روژه کې آل څه چې موږ ترانس نه لرو برک نه لرو او آل دا چې برک د هلمند اوس د دې را ده پرېښه دی
السلام علیکم غلب لکه چې شاید تاسو به تر دې د مخه هم ورته ستونزې اوریدلې وې نه دا یو بیل کده یا یو نمونه د په هلمند ولایت کې دغه د لینونو یا پسلا په پټه د لینونو نصبول د برقیانو په واسطه یا د ځینو فني کارکونکو په واسطه دا معموله خبره ده تر دې زموږ په مرکز کابل کې هم دا کارونه لیدل دي په نورو ولایتونو کې آیا واقعا دا سیستم او د دې د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوی دي
دا مشکل چې دی و چې نورو ویل دا خلک خپل مشکلات د خپل منطقې شملین تیریږي البته موږ زما خورکو د کډکینه او یو بل لاین اوس جوړیږي کډکینه برخې هم داسې د خاريته چې دغه ځافت جګیږي نو دا مشکل چې فشار چې وي ان شاء الله دا به حل شي لیکن حالت هم تاسو نه بس بلډ پریشر هلمن کې هم دا څنګه مشکل درو خپل خلک هم تاریخ کې نو خپل درسمو شرکت سره نو برخ څه کو ضرورت یې هغه برخ یو لارې قطع کوي تر څو تاسو باندې مصرف د نړۍ موږ به تل چې پرشتان زی لاینه جوړي او لیکن دا هغه مشکل یو حل کې ته خپل خلک همکاري مون سره وکړي موږ ته برخ ورکړل د دې ارزان برخ هلمند کو سو د فټ کمات د ارزان دی په ام قندار او بر ستر هغه کې هلمند ته لیکن خلک ځان مخالف ام یتي مشکل نن چې صحه کې به او د خلکو د خپل موږ کارمندان د برښنا د ست کارمندان نشري بعض وخت دی لپاره خلک چې دا غلا کوي د لین قطع کوي خپل ځان لپاره ټوکي نو لږ وخت اخلي څو پر لاشي لیکن دا څو څو نورو وي چې باندې لکه راغلي چې دا مسولیت د خپل د برښنا ریاست دی لپاره د دې څو ورنۍ کوم کارمندان یا فنيته ارزو کې اتمن برښنا د ست کارمندان په ایګم دا ولې درې میاشتې یو د ترانس ستونزې ته د پرېښو کې دا ملي ولې او بیا هم زه خپل سره تاسو سره ضرورت به ونې سم چې هیڅ معلومات هغه نه وکړم تاسو سره به شریک کړم چې ورور نمبر هم تاسو ورکې مونږ ته راکې به مونږ خپل ورته نام ورکو چې څنګه اقدامات اقدام مونږ اوس نیولې وکړو تاسو لیکن دې برق ورکول مسؤلیت چې دولت څنګه اخته او زه خپل د هلمند لپاره د کجکی باندې اتلستین میګاوات موږ پروژو د خبردار ته ورکړی دی د خبر خوصلته هلمند کې شته او سل میګاوات نور موږ سټور خوستې دره
لاسلیک کړی دی. امیدوارم چې ډېر زر برکات ملي نن باشي او سکتور خوشي د دې څنګه او نور باغ کم هلمند پر جوړ شي او د متن هلمند د باغ لپاره هم تل زمیندار د اوبو مشکل چې زمکې دي هغې هم سره ورسره به حل شي. لیکن موږ د خپل د هلمند خاص کر خلک نه امیدوارم چې موږ سره د پروژو تطبیق کې موږ سره حکومت کې د امنیت د خاطر د خلک د لاینې څخه کوي د خپل ولس
مننه کوم د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت مرستیال امان الله غالب چې ستاسو پوښتنې ځوابولې. تر ویلنډ وقفې وروسته ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورځو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه ولایت څخه یو اوریدونکي پیغام رسولی او د سړک ستونزې را سره شریکه کړې ده.
السلام علیکم. زه بسم الله جان د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه میتاشته زنګ وهلی دی. زه د حکومت څخه دا هیله لرم چې زموږ د ګلستان د ولسوالۍ د ډامبر د جوړولو منځوري د پخوانی ولسمشر کرزی په شپو کې سوی ده او دا وکاله کېږي چې لا هم نه دی جوړ شوی. نو موږ د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ سړک را جوړ کړي، ځکه چې دوی هر وخت دا ناره وایي چې زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم او زه د افغانستان ملت ته خدمت کوم. نو که دوی په رښتیا سره هم د افغانستان ملت ته خدمت کوي او په افغانستان کې خدمت کوي، نو زموږ سړکونه او زموږ ډامبرونه چې منظور شوي دي هغه دې را جوړ کړي. نوره منظوري که اخلي که نه اخلي، هغه پخوانی منظوري دي نوره نه ځنډوي، هغه دې را جوړ کړي. وسلام، ستاسو څخه ډېره مننه.
بله سلام علیکم، زه هیله املی خوسته وروره. د شپږ اوه میاشتې کېږي زموږ تنهې بندې دي، ولې موږ ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده، باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواد نه یې او بس مزدوري کوئ څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېري، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان. سلام تاسو ټولو ته.
بلی السلام علیکم، محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت ستاسو پیغام پرېږدم. په کابل او په نورو ولایتو کې چې کوم مظاهرې روان دي، دا د افغانستان د قانون څخه خلاف دي، ځکه دوی د شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. ولسمشر غني دا کسان ته باید اجازه ورنه کړي چې په کابل او یا په ګردیز او یا په نورو ولایتو کې دوی مظاهرې کوي، باید چې دوی مخه ونیسي.
ازادي رادیو کا فون ته سلامونه وایم. بعد له سلامه ده همې وایي چې وختونه یې کم ډاکتران چې دي هیڅ مریض ته پاملرنه نه کوي، بېرته شخصي احتیاجي هیڅ دوا نه ورکوي، کم علاج یې چیرې علاج یې نه ورکوي، ګټې رخصت یې. نو زما هیله ده دغه د کندهار د رئیس ته دغه څه چې دغه ډاکتران یا بدل کړي یا دغه چې د خدای په امان.
سلام السلام علیکم، زه نکیب لاله کندهار ولایت پنجویل سالیس خبرې کوم. دا پنجویل ترکاری والا خو دا هیله ده چې خضرا بوئ چې تاسو دې د خلکو څخه کارې کوي. په بل وخت کې نو هم دلال اخلاص کړی په بازار کې، نو باید حکومت پر دغه باندې وګرځي وي یو سزا وایي چې دا دې ښي سات راخته ده، یو څه انصاف شو دی قرباني شو. سلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت حنفی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه مخابراتي شرکتونو ایم ټي این او روشن د ټولو شرکتونو مصارف ډېر زیات دي. نو تاسو څخه غوښتنه لرم چې دغه مصرفونه د کنټرول کې نو ډېره وخت وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
رحیمیم د خاص روزګان څخه په درمونو ټول ښه پوهېږو چې د سوکالۍ خوشحالۍ شپې او ورځې مې په غمو او پریشانیو ستړیاوو راباندې تیریږي تیری او تیریږي. ځانونه او ګران وطن چې د شیرینې مور حیثیت درلود مو تباه کړي، د خاورې ارضي تمامیت جغرافیایي موقعیت مو د موقع په فرصت سره د وطن و دشمنانو ته چې د کلو راهیسته په دې انتظار ناست و زمینه د مرګ و میر وینې بهیدو بې اتفاقي و خپلو شمو اهدافو ته د رسیدو مساعده که چی په دې حالات او وضعیت کې ټول تباہ شو تر کله به د اور په ترخو لمبو کې سودو ستاسو قدرمنو د خادم او کشر ورور په صفت هیلمند او غوښتونکی یم راضی د خدای پاک جل جلاله په لحاظ د جوړ جاړي پخلاینې د ملي پروسې له لارې و ټولو ناخوالو ته په اخلاص او ایمانداري او زغرنده د پای ټکی کښېږدو په درنښت.
محترم وروره، په دې کې شک نشته چې سوله د هر افغان غوښتنه ده. د دې پروګرام وخت هم دومره و، نور پیغامونه مو په نورو خپرونو کې دراوروم. ستاسو څخه مننه کوم چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د همدې پیغامونو په تنظیم کې همکاري راسره کوي. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي، درسره ویل کوي، او بیا هم ازادي راډیو ته زنګ ووي، خپلې ټولنیزې ستونزې او شکایتونه ثبت کړي، ازادي راډیو په امانت سره خپروي او له چارواکو څخه ځوابونه اخلو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.